السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي دوشنبه ده د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 19 د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده، بلخو امریکا وایي له طالبانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه هم بحث کړی دی. نن د اکتوبر 19 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
تاسو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې زده کړې دي هغې څخه محروم دي.
د افغانستان په روغتونونو کې د ناروغانو حال هم اخلو چې د درملو له کموالي شکایت لري. له سیاسي کړکېچ سره سره پرون پیراخ کې تر وخت مخکې پارلماني چاکنې وسوې، دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو عاجزانو د پلټنې پروګرام. یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال خبرداری بیا ورکړ. کامیر هوایی شرکت وایي چې د پاکستان د پریکړې له مخې اسلام آباد ته له افغانستانه د دوی الوتنې ځنډول سوي. په یمن کې د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته زیات سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی. د یونیسف مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی په یو تلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبره شوې ویلي، د افغانستان روغتیایي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي. عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی دا مرکه یې کړې ده، هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل. کامیر هوایی شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي. د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ مسؤل سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل،
از دو روز به این طرف دولت پاکستان اطلاع
له دو روز راهیست د پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنه تر بل امر بند دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنه وکړي. په تمه یو چې دا محدودیت لري شي
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي. د دغه محدودیت تر لګیدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ 3 پروازونه پاکستان ته کول، بلخو ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د ټیکټونو بیا 2 برابره زیاته سوې ده. لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پایل کړ. د دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي. د قلم لار مسؤل متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ له کندهار څخه کمپاین پیل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ژغ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل سي او پوهنتونونه پرانیستل سي، نور د نجونو سرنوشت باید معلوم سي، تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی، نو نور باید ورکول سي.
په خواله رسنیو کې له ټول افغانستان او نړۍ لزګونه فعالان په دې کمپاین کې حضور لري، خو ویسا وویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي. طالبان ژمنه کړې چې لږ پژوم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره پر یوه تګلاره کار کوي. د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالی وزارت ته تحویل سوي دي. دغه بانک تیر ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه یو خبر او عکسونه خپره کړي چې دا پیسې د پنجشیر، خوست، کابل او لوګر ولایتونو له مخکنیو چارواکو ترلاسه سوي. دغه بانک د هیچا نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې ترلاسه سویو پیسو کې څه باندې 15 میلیونه ډالره، څه باندې 6.8 میلیونه افغانۍ، شاوخوا 9500 یورو، څه باندې 1500 هندۍ روپۍ او 300 درهمه شامل دي. په اعلامیه کې هم دغه راز راغلي چې له دغو پیسو سره په خوا کې یوه اندازه سره زر هم ترلاسه سوي چې دمګړۍ د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي. بانک نه دی ویلي چې دا پیسې څه وخت او څه ډول ترلاسه کړي دي. د یمن په ادن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وښول سوی دی. د یمن دولتي خبری اجنس لیکلی چې دا د والی احمد لملس د وژنې یوه تروریستي هڅه وه. لملس په ادن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمن شوه. دغه شورا د سعودي عربستان له ملاتړه د برخمن مرکزي حکومت سیاله ګڼل کیږي. دواړه لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او ادن ښار ولکه ټینګه کړي. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي، که څه هم اړیکې زیات وخت رنګلې وي، خو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، وایي په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره سوه، ویلي صحي وضعیت یې په خرابېدو دی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. د تر اته کلن غیابت وروسته د محلي چاکونو په درشل کې ګرجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی و، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی دی. دولتي خبری اجنس لیکلي کیم جونګ اون دا څرګندونې پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت وکړې. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر شپه ناوخته راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې له دې ډاډه کړې چې د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تر بیا واکمنې دوره وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبې ناوخته روانې وي، د اسوشیتد پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډاډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوشیتد پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې چې امریکا وروسته له هغه د بشري مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو له رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته لومړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دي. د طالبانو د واکمنیدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالر چې دغه هیواد سروي کنګل کړي چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د دواړو خواوو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسایل دیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
دیپلوماتیک مسایل له نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا سره د افغانستان ښې اړیکې، د افغانستان د کنګل شوو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی، او همدارنګه اندېښنو او پوښتنو ته له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسایل دي. طالبانو واک ته رسیدو راهیسې هڅې پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو وروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ او له امریکای چارواکو سره خبرې وکړې. له ترګری سره د مبارزې ترنګواله او دروختې مرستو دوام د کنګل شو پیسو د خلاصون ترڅنګ له مهمو مسلو چې د راپورونو په اساس د دوهې په دورځنی بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پرې خبرې وکړې. د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد 600 میلیونه ډالرو کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا لخوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بل خو د امریکا متحده ایالاتونه وي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړو لوریو د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وخت په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغه باسونو کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او شوزو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبري وکړې. د زیاته کړه د خبري په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو لوټلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبري وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغه خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حمله لپاره کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې ناروغ لرونکي په دولتي روغتونونو کې د درملو او نورو امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. دوی له حکومت غواړي چې دولتي روغتونونو ته پام زیات کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوسنیو ستونزو له امله د نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام یو شمېر ناروغ لرونکي هم په دولتي روغتونونو کې د نه امکاناتو له کمی غږیږي. شیرینګل چې موده وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل لمسی د درملنې لپاره راوستی و آزادي راډیو ته وویل په دولتي روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله یې لمسی ومړ.
د شفاخانې د ډاکټران بې تفاوتي، بې امکاناتي، نه پاملرنې له امله زما مسای مړ شو. توجه او بازخواست نشته. د حکومت نه وختنه کوم چې دولتي شفاخانې او ته پام وکړي.
ومو غوښتل چې د اندرا ګاندي روغتون له مسؤلانو سره د شیرینګل د مړ شوي لمسی په اړه وغږیږي خو بریالي نه شو. کابل میشته مسعود هموایی د خپل پلار د درملنې لپاره څو دولتي روغتونونو ته تللی خو ټول روغتونونه له یو ډول برخلیک سره مخ وو، بې درملو او بې امکاناتو.
پدر ما آوردیم به خاطر ما
خپل پلار چې ناروغ وو څو دولتي روغتونونو ته یوړ خو هیڅوک امکانات یې نه درلودل. هغه درمل چې ډاکټرانو راته لیکل باید له خصوصي درملتونونو می پیرلای وای.
دولتي میشه
دا ستونزې یوازې د ناروغانو دي خو روغتیا پالان بیا له نورو غږیږي. نو دوی یو شمیری چې په ولایتونو کې کار کوي وایي درې میاشتې کېږي چې خپل امتیازات یې نه دي اخیستي. د روزګان د تیرن کوټ روغتون رئیس امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
سرطان اسد سمبلی ماش مل نه دی اخیستی سره مل د حکومت څخه د امارت څخه مو دا توقع ده چې د دوه درو میاشت ماش باید مشتره ترا کول شي ولې موږ هم غریب خلک یو.
خغله توخی یو خبر هم لري او زیاتوي لوی نړیواله مؤسسې سره هوکړه شوی چې ژر به روغتون ته د امکاناتو د برابرۍ دوه په ګډون د روغتیا پالانو ماش هم ورکړل شي. په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو لکه میتا سمال غټ پورته کیږي چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د بلاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان روغتي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي په خاطر د بیړنیو ګامونو اخیستو غږ کړی. د سویلیا سیاله لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اجی چې د کابل په اندرا ګاندھی روغتون کې د ماشومان او ښځو وضعیت له نږدې لیدلی په یو ویډیویي پیغام کې ویلي، د ټولو شریکانو غواړي چې یو بل ته لاس ورکړي او د افغانستان د روغتیایي سکتور د پاشل کېدو د مخنیوي په اړه ډاډمن شي. د ده له قوله که داسې ونه شي لویه به یوه پرې کړي او زیات ماشومان به مړه شي. تیره میاشت د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ولیکل، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت دامي روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته ومنله چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي سیستم له ستونزو سره مخ شوی. خدای ورسوی حادثو هیلمن کړه ده
ملګرو ملتونو په دغه برخه کې د اکتوبر له پایل څخه بیا د اکتوبر تر پای پورې د 15 میلیون ډالرو ژمنه اعلان کړه او د افغانستان له خلکو سره وعده وکړه چې دا پیسې به دوی د یون ډی پی له لارې هغو انجوګانو ته ورکوي کوم چې د صحتمندي پروژه په سیمه په ولایاتو کې امپلیمنټ کوي. د راتلونکو درې نورو میاشتو لپاره هم د 15 میلیون ډالرو ژمنه ملګرو ملتونو کړې ده.
د طالبانو د سرپرست حکومت د عامي روغتیا وزارت د خدمتونو مرستیال له نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو وغوښتل څو د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان هم خپل وروستي راپور کې لیکلي چې د اګست له 1 افغانستان ته 168 ټنه روغتیایي او طبي مواد لیږلي دي. د سازمان نن په خپل تازه ټویټ کې لیکلي 2.5 میلیون وګړو ته به د اړتیا وړ مواد برابر کړي.
هغه افغانان چې هند ته د تداوی لپاره تللي وو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هند کې بند پاتې وو کابل ته ولېږدول شول، خو زیاتو کسانو ویلي دي چې د ټکټونو بیه دومره لوړه ده چې هر څوک یې د ورکړې وس نه لري. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللي وو او په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې شول، لومړۍ ډله یې د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایي شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمېر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستانه شوي وایي د ډېرو سختیو له ګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیري او خپل وطن ته ستانه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تېروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
850 ډالر پوره خیلی زیاده، هیچ کس توانی پرداخت
850 ډالر ډیر زیاتې پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډیر خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
سره د فامیل هند ته راغلم تداوی لپاره، اوس دلته زمونږ د بند پاتې شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا درې میاشتې شو ټول پیسې زمونږ دلته مصرف شوي، اوس د واپسی لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو. نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو موږ به داغونه ډیر منندوی یو، ځکه چې ډیر فامیل داسې دي چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک.
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
څلور عسکر چې هند ته د درملنې لپاره راغلي وو ویلي د بیرته ستنېدو پیسې را سره نشته او زموږ پاسپورټونه هم د کور له څښتن سره ګرو پاتې دي. هیله کوو چې زموږ
غوښتل په دې اړه د کابل د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولی شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستانه شي، خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اکتوبر 11 نیټه د ماشومان جنو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 43 کلنۍ ماشوم ګڼل کیږي. په پونی ټولنه کې د نر او ښځې، هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند زیات شوی دی. زموږ همکار په پنی ټولنې کې لنجونو سره د توپیری چلند په اړه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې لمشرې نعیمی غنی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نن سبا په افغانستان کې ماشوم نجونې له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
نن سبا چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي نو موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې هغه زده کړې د هغې څخه محروم دي. د هغې تر څنګ نور داسې ستونزې هم شته چې په کورنیو کې البته نجونو ته راولاړېږي چې د هغوی سره توپیري چلند کېږي او هغوی دوهم لاس ګڼل کېږي، زوی ته د دوی څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي او دا هغه ستونزې دي چې فکر کوم ټوله یې دوامداره هڅو ته دوامداره کار ته ضرورت لري تر څو چې د نجونو وضعیت په افغانستان کې او په وروسته پاتې ټولنه کې په ټوله کې ښه شي.
اغلی غنی څه ډول هڅو ته کېدای شي لبجوسیات ورکوي؟
په دې برخه کې ډېر منظم کار ته اړتیا شته او باید ډېر منظم او جدي کار وشي. کورنۍ اول په دې باندې ډاډه کړی شي چې هلک او نجلۍ توپیر نه لري او همغسې اولاد دی او دا هغه وخت کې کېدلی شي چې نجونې هم د هلکانو په څیر په خپل ژوند کې په خپل پښو ودرېږي، په خپل ژوند ډاډه واوسېږي، ځکه کورنۍ فکر کوي چې دوی په دوی باندې یو بار دي دغه نجونې یا ښځینه اولادونه یې. نو دغې تر څنګ باید د مذهبي نظره او د ټولنیز نظره په دې برخه کې باید خلک تشریح کړی شي چې هلک او نجلۍ کوم توپیر نه لري او باید هغوی سره مناسب چلند وشي.
تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشر یاست، تاسو په خپلو خپرونو کې یا په خپلو کتابونو کې چاپ کړي دغه موضوعات ته څومره پام کړی دی؟
بله، موږ خپله کړه چې ماشومان لپاره کتابونه چاپو نو ډېر پام مو دې ته وي چې دغه موضوع ته د کورنۍ پام واړو او یا هم خپل نجونو ته داسې روحیه ورکړو یا هم هلکانو ته داسې روحیه ورکړو چې یو بل سره ځانونه برابر وګڼي او د خپل حقونه چې دي یو له بل څخه ډېر او کم ونه ګڼي. زموږ په کیسو کې که دوه کرکتره وي نو باید هغه هلک او نجلۍ څخه استفاده وکړو. نو د برخه کې انتر کومه بریده چې مخ کتابونه چاپو دي برخه کې مدیر پام کړای دی. همداسې زه خپل چې یو خوون کې مکله چې په خوانځي کې زه غواړم چې زده کوونکو ته تدریس وکړم نو پاره برخه کې چې دا موضوع راځي نو زه تاکید اندوی ته وایم چې نجونې لکان سره یو ډول حق لري، اته کله چې دوی کورنۍ راځي زه غوی ته دا سپارښتنه کوم چې تاسو توپیری چلند باید ونه کړی او که زه داسې سپیک سره مخ شم نو د دوی کورنۍ را غواړم او ورسره دا موضوع شریکوم. خو ما وویل چې دلته منظم او ډیر کار ته اړتیا ده او که د ټولنې ار وګړی یا ډیر وګړي دا خپل مسؤلیت وګڼي نو یو وخت به موږ کولای شو چې د نورو ټولنو غوندې موږ هم خپل نجونو ته هغه حق چې دوی لري هغه ورته ورسو. غواړم چې په افغانستان کې په ټولو هغه کسانو چې همدا اوس په واک کې دي او یا هم حکومتي چارواکي دي هغوی باندې غږ وکړم چې د افغان نجونو ښوونځي پرانستل شي او د هغوی تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنې مشره نعیمه غنی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترنګلتیا لیکنه کړې. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې وینډي شیرمن سفر ته په اشاره لیکي چې هغه له شیرمن پاکستان ته په ښکاره ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. شیرمن هند ته د خپل سفر په دوشل کې په ممبئی کې د یوې عامه غونډې څخه په ګټه اخیستنې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. دې زیاته کړې چې پاکستان ته یې وروستی سفر د یوې مشخصې موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد و. ګارډین د شیرمن له قوله لیکي چې موږ دې ته چمتو نه یو چې له پاکستان سره پراخې او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شیرمن په سفر کې پلان شوی و چې هغه به له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري خو دا کتنه نه ده ترسره شوې. ورځپاڼه د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي له خولې وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او یو کړکېچ ته د داخلېدو په حال کې دي. د چارواکي همداراز زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري تلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شیرمن ترمنځ خبرې ښیې وې. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوګونی نقش په لوبولو تورن دی. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه هیواد له یوې خوا ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او له بل لوري یې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. میل آنلاین انګلستاني ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش په وسیله د طالبانو د تضعیف کولو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په دغه مطلب کې چې ورځپاڼې د فرانس پریس خبري اژانس له قوله خپور کړی، راغلي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر هڅه کوي، خو د داعش ډلې خونړیو حملو دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. مطلب کې په کندوز ولایت کې د جمعې ورځې ځانمرګي حملې ته هم اشاره شوې چې پکې نږدې 50 تنه ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی. په لیکنه کې ویل شوي چې داعش ډلې له افغانستان څخه د بهرني پوځیانو په وتلو خپل فعالیت هم پراخ کړی. کاناډایي ګلوبل نیوز نشرې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو له لوري پر وضع شویو محدودیتونو لیکنه کړې. لیکنه په دې جمله پیلېږي چې دلته د زرګونه ښځو غږ دی خو طالبان نه غواړي نړیوالې واوري. په مطلب کې د عائشه په مستعار نوم د یوې شل کلنې افغانې نجلۍ خبرې راخیستل شوې چې وایي نړۍ موږ د طالبانو تر واک لاندې په یوه ناورین کې پرېښودو. ورځپاڼه زیاتوي چې عائشه د یوې ورزشکارې او ځوانې مېرمنې په توګه چې غواړي پوهنتون ته ولاړه شي د افغانستان واکمنان خپل دښمنان ګڼي. ورځپاڼه وړاندې له افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر وضع شویو بندیزونو تمرکز کوي. مطلب کې د لیدا په نامه د یوې افغانې عکاسي له خولې ویل شوي چې د طالبانو له ویرې په کابل کې په یوه امن ځای کې پټه شوې. هغې ویلي چې په دې دلیل چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کار کاوه، اوس د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ ده.
او اوس هم د عراق په اړه، په عراق کې د یکشنبې په ورځ تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وسوې. که څه هم د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې، خو ګڼو رایه ورکوونکو ویلي چې د شرایطو د بدلون په هیله یې خپله رایه کارولې ده. په دغو ټاکنو کې د درغلیو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانګزي نه.
د فساد او ناسمې ادارې پر ضد تر میاشتو مظاهرو وروسته بل اخره پرون عراقیانو له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. تر ماخامه د رایا چونې مرکزونه تړل شوی او خود راپورونه له مخې د ګډونوالو شمیر لږ خودل شوی. ګڼو فعالانو او مخالفینو دا ټاکنې بایکاټ کړې وې. ګڼو هغو چې رایې نه دي ورکړې په دې نظر دي چې د چارواکو لخوا د اصلاحاتو ژمنې یوازې خبرې دي، عملي بڼه نه خپلوي. هغو چې رایه ورکړې د شرایطو د بدلیدو په تمه دي. د عراق په شمال کې د موصل ښار اوسیدونکي عمر محمد اسوسییټډ پریس ته ویلي په دې هیله یې رایه ورکړه چې د ښار ورانی سیمې بیرته ورغول شي.
والله ان شاء الله هاي الانتخابات الجايه
که خدای کول دا ټاکنې به زموږ وضعیت را بدل کړي. لکه څنګه چې ګوري په دې ښار درې پر سلورمه برخه ویجاړه شوې ده. هیڅ روغتون یا خوندې نه دی پاتې. موږ په یو بدبختۍ کې یو که خدای کول د ټاکنو پایلې بخښي.
اقبال على الانتخابات
د عراق له ګوټ ګوټه د پارلمان د 329 څوکۍ لپاره 3400 نه کاندیدانو په عراق کې د ټولو ثبت شویو رایو ورکوونکو شمیر 25 میلیونه ښودل شوی. خو د پرونیو ټاکنو د ګډونوالو شمیره بیا لا نه ده کره. د راپورونو له مخې له دې چې ګڼو فعالانو او ځوانانو پرونۍ ټاکنې بایکاټ کړي، رایو ورکوونکو شمیر به خورا کم وي. له دې ټولو سره سره د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه ده تر راتلونکو 2 ورځو یعنې 48 ساعتو پورې د ټاکنو پایلې راووځي. د ټاکنو په ورځ د کوم لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د دې ټاکنو د ښه ترسراوي لپاره حکومت په ټول عراق کې څه باندې 2.5 لکه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. تر ټاکنو مخکې شرایط بیا ښه نه و بلل شوي. په څو وروستیو میاشتو کې 14 وژنې، د فعالانو تښتول او ځورول راپور شوي. د ګڼو دغو امنیتي پیښو پړه په هغو ډلو اچول شوي چې د ایران ملاتړو سره ده او په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په دې ټاکنو باندې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا څارنه کېدله. د اروپایي ټولنې د څارونکي ماموریت مشر ویولا وون کارمن ویلي تر ټاکنو مخکې زیاتې درغلۍ شوې وې او کاندیدان ګواښل شوي وو.
Most of the fraud is not done on election day.
ډیره درغلی د ټاکنو په ورځ نه دی شوې. ډیره درغلی تر ټاکنو مخکې شوې کله چې کاندیدان غوښل شوې او لکاندیدې تیر شوې. کله چې رای اچونکي په پیسو اخیستل شوی.
د عراق صدر اعظم مصطفی قادمی بیا ویلی حکومت د ټاکنو د خطر سراوی لپاره پوره چمتووالی درلود او لوسه زیاته هڅه وکړه چې ټاکنې سمې ترسره شي. قادمی پرون ډاډ ورکړ چې چاته د درغلیو اجازه نه ده ورکړې.
او د تاکید على انني نئيت بنفسي
زغوالم تنگار وکړم چې ما اوس ما کابینی پټاکونو کې سیالي ونه کړه. ما دی وزنګړی اړخ کاندید ګون یا سیاسي بنسټ لملاتړ ډډه کړی. ما اجازه نه ورکړی چې زموږ حکومت د ټاکنیز پروسې د قوانینو د سرغړونو په وړاندې نرم وي.
عراقیانو تر دوو کلونو سختو جنجالونو او مظاهرو وروسته په پرونی ټاکنو کې ګډون وکړ. د 2019 کال له اکتوبر عراقیانو د همدې 2020 کال تر جولای پورې په پراخو لاریونو او پرلتونو کې ګډون وکړ. اکثر مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهره چانو د فساد، بیروزګارۍ، د ایران لخوا په سیاسي چارو کې د لاسوهنو او نور عواملو په خاطر سړکونو ته ووتل او له امنیتي ځواکونو او هغو ډلو سره لاس او ګریوان شول چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. د سلګونه کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. مظاهره چان او فعالان د دغو ټولو ناخوالو پړه د پخواني صدراعظم عادل عبدالمهدي په مشرۍ حکومت باندې